السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې. زه رحمت الله افغان د یو ساته پښتو خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د دې خبري ټول کې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې او هیله یې ښودلې ده چې د ترکیې منتخب حکومت پر خپل ځای پاتې شي. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1994 کال کې ملکی مرګ ژوبله 18.3% لوړه شوې ده. خو له هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې په ترکیه کې د کودتا هڅه ناکامه شوې ده او ولسمشر رجب طیب اردوغان بیرته استنبول ته ستون شوی. او همدارنګه اوري چې پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په دې وروستیو کې له یو پاکستانی ملا سره خپل عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي وو وژل سوې ده. خو له دې ټولو وړاندې د افغانستان خبرونه له صفی الله استانزي څخه اورو.
افغان چارواکو په ترکیه کې د حکومت پر وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا په اړه خبرګون ښودلی. دفاع وزارت وایي د ملي اردو ټول پوځیان له سره بایومتریک کیږي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې زیاتیږي. پورا خبرونه. افغان ولسمشر د ترکیې د حکومت په وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا د هڅې په اړه اندېښنه وښوده. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلي چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د ترکیې د حکومت په وړاندې د کودتا په خاطر اندېښمن دی او هیله لري چې د خلکو د رایو په نتیجو کې رامنځته شوی حکومت په خپل ځای ولاړ وي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست هم دغه کودتا غندلې. د اجرایه ریاست په اعلامیه کې راغلي چې دغه کودتا په ترکیه کې د قدرت نیولو لپاره د قدرت نیولو د غیر مشروع یو لارې یو هڅه وه. یو شمېر ترکی پوځیان تیره شپه د حکومت په وړاندې د کودتا هڅه وکړه خو له څو ساعتونو وروسته ناکامه شول او څه باندې 200 کسان د دې ناکامه کودتا د ترسره کولو په خاطر ونیول شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو ټول پوځیان له سره بایومتریک کیږي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیر نن ازادي رډیو ته وویل که څه هم په دغه وزارت کې د بایومتریک یا کمپیوټري پیژند نښې د رسولو سیستم عملي شوی خو د لا زیات شفافیت او ملي اردو د سرتیرو د دقیق شمیر د روښانولو لپاره دا لړۍ له سره پیلیږي.
منګه یو ځل بایومتریک کړی دی، اوس امر شوی دی د دفاع وزیر نن سهار د خپل امر تازه کې چې د سر نه ټول اردو د سر نه د شفافیت په خاطر باندې بایومتریک شي چې دې چاله پر شک او شوبه نه وي چې کوم نفر یا خیالي دی او یا خیالي نه دی.
لدې مخکې ولسمشر غنی ژمنه کړې وه چې د هر یو افغان سرتیري له موجودیته به نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د دغه کمیسیون مشري سیما سمر نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې د 1993 لمریز کال پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړ او ویل چې د 1993 لمریز کال په نسبت دا مرګ ژوبله 18.3% زیاته شوې ده. اغلی سمر ویل په 1993 کال کې 3.9 ملکیان وژل شوي او 6302 نور ژوبل دي او دا شمېر کېدای شي سکال نور هم لوړ شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشري ویل تیر کال د افغانستان په نیمایي ولایتونو کې مخامخ جګړې وشوې چې د یادې مرګ ژوبلې عمده لامل هم ده. او په ننګرهار او هلمند کې د افغان پوځیانو لخوا 23 وسلوال مخالفین وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي 14 وسلوال مخالفین پرون شپه د لښکرګاه په خوشک آبا سیمه کې د افغان پوځیانو په هوایي حمله کې وژل شوي. اخو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په 43 ساعتونو کې د افغان پوځیانو لخوا په خوګیانو او اچین ولسوالیو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بیان لمخې وسلوال 3 وسلوال طالبان په خوګیانو کې په ځمکني عملیاتو او د اسلامي دولت یادایش ته لښ پګړی هم په اچین ولسوالۍ کې په هوایي حمله کې وژل شوې دي. لپکتیانه هم په یو خبر کې اوري چې څلور ملکیان تیر شپه په ځازی اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا وژل شوې. د ځازی اریوب امنیه قومندان مامور حسن ازادي رډیو ته وویل وسلوال طالبانو په یادي ولسوالۍ د حمله پلان درلود او د هاوانونو په وشتلو سره دوه ښځې او دوه ماشومان ووژل. دا د افغانستان مهم خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه اجملان در اوروي.
په ترکیه کې ناکام کودتا نوی کسان وژلي او یو لسو نورې ټپیان کړي. په عین حال کې د دې هیواد چارواکي وایي چې په دې هیواد کې امنیتي عملیات روان دي. د ترکیه امنیتي چارواکو ویلي په دې هیواد کې 1503 پوځي کسان په کودتا کې د لاس لرلو په تور نیولي. په عین حال کې 15 جنرالان او 9 ډګروالان د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو په هڅه کې د لاس لرلو له کبله له دندو لرې شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټویټر په یو تازه پیغام کې خلکو وخت چې پر سړکونو پاتې شي او د حکومت د نسکورولو د هڅو مخه ونیسي. د رجب طیب اردوغان یو ملاتړي د روټرز خبري اژانس ته وویل دی وای کودتاګانې پوخا په ترکیه کې دلی د خدای شکر دی چې اوس په ترکیه کې د پوځي کودتا لپاره هیڅ امکان نشته. دا یو احمقانه حرکت و خو روښانه ده چې ماتې خوري او موږ به مقاومت وکړو، اجازه به ورنکړو چې دا کودتا بریالی شي. جنرال احمد دوندار چې د ترکیې د پوځ نوی لوی درسیس ټاکل شوی دی، خبریالانو ته یې ویلي 104 هغه سرتیري وژل شوي چې په دې کودتا کې ونډه لرله. نوموړي ویلي چې د حکومت نوي پلویان چې 120 د پولیسو افسران دي او 120 ملکیان دي هم وژل شوي دي. جنرال احمد دوندار دا هم ویلي چې د کودتا هڅه په کلي توګه شنډه شوې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ویلي د فرانسې په نیس ښار کې برید د دوی یو سرتیری کړی. د داعش سره تړلو رسنیو د دې وسلوالې ډلې یو بیان خپور کړی چې وایي دا برید د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د مشرانو د هغه غوښتنې په ځواب کې شوی چې د دې ډلې خلاف د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د اتباعو په وړاندې د بریدونو په اړه کړې وه. په نیس ښار کې په دې برید کې 40 کسان ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. بریدګر یو 1.5 کلن تونسی و چې پر هغه کسانو یې لارۍ موټر وځغلوه او ډزې یې پرې وکړې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت راټول شوي وو. بریدګر وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. د فرانسې پولیس وایي د دې پیښې په تړاو یې 15 کسان نیولي چې پکې د بریدګر هغه میرمن هم شامله ده چې له نوموړي بېله شوې وه. د بریدګر پلار فرانسوي رسنیو ته ویلي زوی مذهبي نه و او هیڅ جومات ته نه ورتلو. فرانسې د نیس د ښار د قربانیانو په ویر درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی دی. او رسې خبردار چې پاکستانی ماډل قندیل بلوچ په دې ورستوي کې د یو پاکستانی ملا سره خپل عکسونه په ټولنیزو رسنیو خبره کړې او وشل شوې ده. پاکستانی پولیسو نن وویل دوی د هغه ادعا او پاړه سیړنې کوي چې وایي قندیل بلوچ د خپل رور لخوا د دې عکسونو له خپرېدو وروسته د غیرت په نوم وشل شوې. تر اوسه دا روښانه نه ده چې قندیل بلوچ کله وشل شوه. د پولیسو یو چارواکي سلطان اعظم د فرانسې خبري اژانس ته ویلي بلوچ زندۍ شوې او وژل شوې. کله چې قندیل بلوچ د روشي په میاشت کې د مفتي عبدال قوی سره خپل تصویرونه خپاره کړل نو په پاکستان کې ګڼو محافظه کارو د دې یاد ملا په داسې چلند چې په تصویرونو کې ښکاري د ټکان وخوړ. په پاکستان کې هر کال په سلګونو ښځې د خپلو خپلوانو لخوا د غیرت په نوم وشل کیږي. دا خبرونه
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې آدرس یې دی ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org واورئ او وګورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې ده او هیله یې ښودلې ده چې د ترکیې منتخبه حکومت پر خپل ځای پاتې شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1994 کال کې ملکي مرګ ژوبله 18.3% لوړه شوې ده.
متاسفانه آمار بلندتر نسبت به سال 1393 نشان می دهد. 17.8% آمار تلفات ملکی در افغانستان بالا رفته.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف یې د بایومیټریک لارې د ملي دفاع وزارت د ټولو سرتیرو بیا ثبتول اپیل کړی دي.
د دفاع وزیر نن سهار د خپل امر تازه کړ چې د سر نه ټول وردو د شفافیت په خاطر باندې بایومیټریک شي.
که تر پای سره ملتیا وکړي دا یو شمیر نور مسل به د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې واوري. له وادي سره سم راځو د سر موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ترکیه کې ناکامه کودتا غندلې ده او هیله یې ښودلې چې د ترکیې منتخبه حکومت پر ځای پاتې شي. په ترکیه کې تېره شپه یو شمیر پوځیانو د کودتا هڅه وکړه چې ورسره په مرکز انقره او یو شمیر نورو ښارونو کې ګډوډۍ رامنځته او سلګونه کسان مړه او ژوبل شول. وروستي راپورونه وایي چې د کودتا هڅه له ناکامۍ سره مخ شوې ده او ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان کړی چې هیڅ چیرې نه ځي. دا چې د افغان چارواکو خبرګون په دیاله څه ده د محل را سره د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین په استودیو کې ده. لودین صاحب مهرباني، افغان چارواکو په دیاله څه خبرګون خوده
ډیر مننه. افغان صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز اجرایی رئیس عبدالله او د افغانستان د ولسی جرګې مشر بیلابیل خبرګونونه د ترکیې د ناکامې کودتا په ارتباط باندې خودلی. غواړم په ترتیب سره په ټولو خبرګونونو باندې لنډه رڼا واچوم. ولسمشر محمد اشرف غنی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې وضعیت له نږدې څاري او د په افغانستان کې د کودتاو ترخه تجربه هم لري. ولسمشر هیله ښودلې چې د ترکیې منتخب اوسنی حکومت په خپل ځای پاتې سي. په دې خبر پاڼه کې چې له ارګ څخه خبره شوې ده هم ویل شوي چې افغان حکومت د واک د اخیستو له هر هغې نامشروع لارې سره مخالفت دی چې هغه کې ولسواکي نه وي. یعنې په دې خبر پاڼه کې دغه کودتا غندل شوې، په دې اړه اندېښنه ښودل شوې او ویلي دي چې د ترکیې اوسنی منتخب حکومت مشروع حکومت دی او باید پر خپل ځای پاتې سي او د واک د بدلون لپاره کودتا او بل هر نامشروع لاره افغان حکومت د منلو نه ده. دغه راز اجرایی رئیس عبدالله هم خواشینی ښودلې په دغه ناکامې کودتا باندې چې د ترکیې د پوځ لخوا تېره شپه وشوه او دای ویلي چې دوی هم له کودتا لاره د قدرت له اخیستو سره مخالفت کوي. د اجرایی رئیس عبدالله هم په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د ولسواکۍ طرفدار دي او وایي چې د واک هر ډول انتقال باید سوله ییز او د انتخاباتو له لارې نه وي. په ترکیه کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیره شپه د یو شمېر پوځیانو لخوا د کودتا هڅه وشوه او روسي راپورونه دا ښیي چې په ترکیه کې کودتا ناکامه شوې ده. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استانبول کې ویلي چې دای هیڅ چرته نه ځي او دای په خپل هیواد کې دی. په دې کودتا کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي او په د مرکز انقره په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې ګډوډي هم شوي. په دې اړه به راپور وروسته حتما په خبرونه کې ولرو، خو غواړم د ولسي جرګې خبرګون ته هم لنډه اشاره ولرم. په ولسي جرګه کې هم نن د ترکیې د دغه کودتا په ارتباط بحث راپورته شو. یو شمېر وکیلانو حتی دا غوښتنه وکړه چې ولسي جرګه باید په دې ارتباط یو اعلامیه خپره کړي، خو کله چې د اعلامیه بحث د جرګې رایګری تلار نو اکثر وکیلانو منفی رایه ورکړه او دای وخو نه غنل چې باید ولسی جرګه په دې ارتباط اعلامیه ورکړي. خو د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ویل چې دای په دې کودتا باندې خوشاله دی او په دې خوشاله دی چې دغه کودتا ناکامه شوه ده. خدای چې د خغل ابراهیمی لاندې خبرې وورو.
تعداد از نظامیان ارتش ترکیه تلاش کردند دست به کودتا بزنند. الحمدلله به شجاعت مردم دلیر جمهوری ترکیه در حمایت از دموکراسی و حکومت منتخبشان این کودتا به ناکامی انجامید. مبارک بگیم که این دست به ناکامی انجامید.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، اردوغان په ترکیه کې وروستۍ پاسون چې تیره شپه د جګړې ویرې او تلفاتو سبب شو یو ملي خیانت وباله او ټینګار وکړ چې د دې پیښې عاملان به سخت مجازات شي او د پوز ناوړه عناصر به تصفیه کوي. د ترکیې ولسمشر د استانبول په هوایي ډګر کې وویل چې د پیښې عاملین به د خپل د غلوی خیانت له کبله درنه بایه پرې کوي او د ژمنه وکړه چې ترکیه به اشغالګر نه پرېږدي. رجب طیب اردوغان د پوز کودتا حادثه د پوز یو کوچنی اقلیت کار بللی. رجب طیب اردوغان ویلی دا د ترکیه په پاوځ کې یو کوچنی اقلیت دی. په ترکیه کې یو واکمن ګوند شته چې د خلکو په رایو ټاکل شوی. ولسمشر هم په همدې ډول د خلکو په رایو ټاکل شوی او موږ خپل مسؤلیتونه پر مخ بیایو. چارواکي وایي د کودتا د هڅې په جریان کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او تر اوسه پورې 1450 تنه نیول شوي دي. په پلازمینه انقره او نورو ښارونو کې د ولاړ شوي کړکیچ له کبله په لسګونه ملکیان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. زیاته مرګ ژوبله په انقره کې اوخته چې د سخت شخړې له کبله د وژل شوو شمېر پکې تر اوسه 23 تنه اټکل شوی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي الدرم څرګنده کړه چې جنگي جیټ الوتکو ته یې امر کړی هر هغه الوتکه چې د کودتاچانو لخوا تښتول شوی وي هغه وولي.
ډېره زیاته مننه اسدالله لودین را سره په سټوډیو کې چې د ترکیې کې د کودتا په اړه وروستۍ جزئیات راکول او همدارنګ د دې کودتا په اړه د افغان لوړپوړي چارواکو خبرګون را سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه لودین صاحب.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو او یو بشری موضوع. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1994 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې فسدی ولس اشریاتو ټوټل ول شوې ده. دغه کمیسون د څلور نویم کال د ملکی تلفاتو په اړه په خپل راپور کې ولیدل چې په افغانستان کې د ملکی وګړو مخ پر زیاتیدونکې مرجوب له دوی اندېکمن کړي دي او د جګړې ښکېل خواوی باید د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. د محل سره د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیر سره په سټوډیو کې ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي. پردیر صاحب مهرباني.
مننه کوم. افغان صاحب تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې اشاره وشوه، نن په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د 1940 کال د ملکی مرګشوب لپاره خپل کلنۍ راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ځانمرګي بریدونه او وسلوال ځمکني شخړې د سړک غاړې د ماین چاودنې او ترور د 1940 کال د ملکی وګړو د مرګشوب د زیاتېدو اصلي عوامل وبلل. دغه کمیسیون د څلونیوم هجری لمریز کال د ملکی مرګژوب لپاره په خپل راپور کې چې نن خپور شو دا ویلي چې په دغه کال کې 3109 ملکی وګړي وژل شوي او 6302 کسان ټپیان شوي دي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر دغه گزارش د تشریح پر مهال ویل چې که هر لوري خلکو ته مرګژوب لاوړي باید جدي پوښتنه وشي.
تلفات ملکی از هر طرف یک صورت بگیره، از طرف مخالفین مسلح دولت افغانستان باشه یا از طرف اعضایی که در داخل حکومت اینا هست، اینا باید مورد پیگرد عدلی صورت بگیره. غیر از او یعنی همون فرهنگ مافیات ادامه پیدا میکنه و هر کس هر طرف هر کس کشت و قتل کرد یا گروگان گرفت. البته گروگان گیری هم یک از مشکلات بوده که سال گذشته زیاد شده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د 1940 کال کې د ملکی وګړو د مرګژوب لاړخه، یعنی دغه کال په روسیو کلونو کې له تر ټولو خونړی کالو. همداراز په دغه راپور کې راغلي چې طالبانو په 1940 کال کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 80 مطبوعاتي اعلامیې ورکړي، خو د دغه کمیسیون په خبره چې طالبانو په خپلو دغه اعلامیو عمل نه ده کړی او لا هم تقریبا 2% ملکی وګړو ته مرګژوب له طالبانو لخوا وختي. یو بل موضوع چې په دغه راپور کې ورته تاکید شوی چې افغان امنیتي ځواکونو هم ملکی وګړو ته مرګژوب لاړولې او هغه تقریبا 9% ده. هڅه مو کړه چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو تر اوسه پورې هغوی په دې اړه څه نه دي ویلي. او خو پخوا یې ویلي چې کوشش کوي چې د جګړې پر مهال یا په ټوله کې هڅه کوي چې د ملکی وګړو د مرګژوب لپاره ځانګړي پالیسیانې لري او د هغه په عملي کېدو ملکی وګړو مرګژوب لا کم کړي. بلې، افغان صاحب
ډېره زیاته مننه. پر دې صاحب و چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون راپور یې راته راوړو. خو اوس اورو چې تاسو په دې راپور کې واردل چې په افغانستان کې په 1940 کال کې په جګړه کې د ملکی تلفاتو ګراف او ولس اشریات فیصد لوړ شوی وو. په تیر کې د ملګرو ملتونو هم دې ته ورته راپورونه خپاره کړي دوی چې په دې راپورونو کې د ملکی تلفاتو ګراف په کې لوړ ښودل شوی وو. دا چې تلفات په څه کې دي او آیا ارقام هم له دې څخه لوړ دي، یو سات وړاندې مې په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان له مشر لال ګلا څخه وپوښتل، هغه راته په دې اړه داسې وویل.
د کمیسون د تیر وختونو د راپورونو په ان باندې کله چې د ملکی تلفاتو په اړوند باندې راپور خپور کړی دی او بیا ملګرو ملتونو کوم راپور خپور کړی دی، دوی او د ملګرو ملتونو د راپور ترمنځ ډېر تفاوت یا فرق موجود و. ځکه د ملګرو ملتونو په راپور کې د ملکی تلفاتو کچه چې وه هغه ډېره لوړه ښودل شوې وه او ارقام یې هم ډېر لوړ و، ولې د دوی په راپور کې بیا ارقام ډېر کم ښودل شوي وو. نو که چیرې په همغه شکل باندې وي نو بیا خو دا ضد او نقیض راپورونه دي چې د افغانستان د بشر د حقونو د مستقل کمیسیون د خوانه خپرېږي. ځکه تر ډېره حده پورې د ملګرو ملتونو راپورونه چې موږ لوستي دي هغه راپورونه مستند دي، بیا هم هغې په دې باندې نه دي توانېدلي چې د ملکي تلفاتو د ارقام په دقیق توګه راټول کړي. یعنې په دې معنا باندې چې په ډېری ځایونو کې ملکي تلفات رامنځته کېږي ولې د دوی مامورین یا د دوی کارمندان یا هغه راپور ورکوونکي هلته لاسرسی نه لري، یعنې هغه سیمې د ګواښ لاندې دي د مخالفینو. نو په دې خاطر باندې موږ د ملکی تلفاتو کچه او رستر بلې چې دا یقینا د اندېښنې وړ ده او ډېر عبدالوړېدو په حالت کې ده.
عوامل په څه کې دي چې د ملکی تلفاتو ګراف لوړیږي؟
عوامل خو ډیر واضح دي چې په جګړه کې ښکیل خواوې د جګړې اصول او قوانینو ته درناوی نه کوي. د بشرپالنې نړیوال قوانین چې دي، چې هغه په جګړو کې د ملکی خلکو ژوند خوندي کوي، هغې ته هم درناوی نه کوي. او کوم ښکیل خواوو کې چې کوم جنگی خلک دي، هغه اصلا د دغه قوانینو نه خبرتیا او آگاهی نه لري. او نو په دې خاطر باندې کله چې دوی آگاهی ونه لري، نو هغه بیا د ملکی تلفاتو د خلکو د ژوند په خوندي کولو کې هغه هیڅ قسم ته احترام ورته نه کوي. او ډېری وختونه قصدن عمدتن دوی دغه ملکی تلفاتو رامنځته کوي.
څه کول پکار دي وسلوالو مخالفانو ته؟ افغان حکومت همداسې نړیوالې ټولنې ته چې په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي، همدارنګه ملکیانو ته تر څو پورې دغه د تلفاتو ګراف راټیټ سي؟
طرفین دي په دې باندې وپوهېږي چې دغه جګړه تپل شوې جګړه ده، دا زموږ جګړه نه ده. باید موږ د ورور وژنې او مسلمان وژنې نه لاس واخلو، او موږ یو بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو. څنګه وکولی شو تر څو پورې دغه پردی ټوپک د خپلې اوږې نه لرې کړو او د دغه پردی جګړې ابزار ونه ګرځېږو؟
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې واوریدل چې په 1994 کال کې د ملکي مرجو بلې تلفاتو ګراف 18% لوړ شوی وو. او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال اندېښنه څرګنده کړه.
آزادي رادیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو وړاندې واوریدل چې په ترکیه کې کودتا له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده، او په دې اړه د افغان حکومت غبرګون هم واورېده. دا چې وروسته څه پیښیږي په ترکیه کې، د تېرې شپې د ناکامۍ کودتا وروسته په دغه هیواد کې امنیتي اقدامات دوام لري. په همدې حال کې د ترکیې د ولسمشۍ دفتر وایي هر هغه وخت د یو بل کودتا هڅه کېدای شي، نو ځکه لازمه بولي چې د ښار پر واټونو خپله بشپړه څارنه ولري. د ترکیې سرپرست لوی درستیز وایي پوځ په پام کې لري. د دوی په وینا د موازي حکومت یو شمېر غړي له پلو دندو لری کړی. په ترکیه کې د موازی حکومت اصلاح د هغو کسانو لپاره کارول کیږي چې د اردوغان د رژیم مخالف جلاوطنه فتوله ګولان پلوی دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهره کوي.
په ترکیه کې د تېرې شپې تر ناکامې کودتا وروسته د حکومتي چارواکو په وینا 1503 تنه پوځیان نیول سوي دي. 15 جنرالان او 9 ډګروالان له خپلو دندو لرې سوي دي. پر دوی شک کېده چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت ړنګېدو په هڅه کې لاس ترلود. په دې کودتا کې نوي کسان مړه او شاوخوا 1000 تنه ټپیان سوي دي، خو لا اوس هم حکومت د کودتا د یوې بلې هڅې احتمال نه ردوي. ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټویټر په یو خبره سوي پیغام کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې په واټونو کې پاتې سي او د هرې احتمالي پیښې مخه ونیسي. بلخوا د واکمن عدالت او پرمختیا ګوند یو غړي چې نوم یې نه دی ښودل سوی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي
دی
وایي کودتاوې تېرې سوې، اوس په ترکیه کې د کودتا امکانات نسته. دا یوازې یو احمقانه حرکت و چې ناکام سو. موږ به اجازه ورنه کړو چې دا کار بیا وسي. د پوځ سرپرست لوی درستیز جنرال امید دوندار په انقره کې یوې خبري غونډې ته وویل چې 104 تنه هغه سرتیري چې د دې کودتا پلوي یې کړې وه وژل سوي دي. دی وایي پوځ په پام کې لري چې په خپلو پوځي لیکو کې د ده په وینا موازي حکومتونه له منځه یوسي. دوندار زیاتوي یو نامعلوم شمېر د حکومت پلویان پوځي افسران لا هم په نامعلومو ځایونو کې د کودتا د تنظیمونکو په توقیف کې دي. د ترکیې صدراعظم بن علي یلدرم د دې بحران په اړه د بحث لپاره د پارلمان د یوې فوقلاده غونډې رغ کړی دی. کودتاچیانو د شپې مهال له ټانکونو او الوتکو کار واخیست. دوی په انقره کې د ولسمشر پر دفتر، د پارلمان او د ترکیې د استخباراتي ادارې پر ودانیو بریدونه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د افغانستان اړوند موضوعات. د افغانستان دفاع وزارت وایي خلکو ته د ډاډ ورکولو په هدف یې د بایومیټریک له لارې د ملي دفاع وزارت د ټولو سرتیرو بیا ثبتول پیل کړي دي. دا په داس حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د بایومیټریک سیستم له لارې د امنیتي ځواکونو د کره شمېر د معلومولو امر کړی. د چارو کارپوهان د خیالي ځواکونو موجودیت د افغان دولت یو جدي ستونزه ګڼي او وایي چې دا مسله کولای شي د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو فعالیت اغېزمن کړي. قاسم سلیمالی پاړه راپور راکوي.
د افغان ځواکونو د کرشمیر د معلومولو په تړاو د ولسمشر د سپارښتنې په دوام د دفاع وزارت وایي یو ور بیا یې د بایومیټریک سیستم له لارې د ټولو سرتیرو د ثبتولو بهیر پیل کړی دی. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع په وزارت کې خیالي سرتیری نسته، خو د دوهم ځل ثبتولو لپاره یو ځانګړې کمیټه ګمارل شوې ده.
د دفاع وزیر نن سهار دا خپل امر تازه کړ چې د سر نه ټول وردو د شفافیت په خاطر باندې بایومیټریک شي، چې دې چاله پر شک او شوبه نه وي چې کوم نفر یا خیالي دی او یا خیالي نه دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې نړیوالې ټولنې ته به د هر افغان سرتیری او پولیس افسر د شتون ډاډ ورکړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویلي و حاضر نه دي چې زرګونه خیالي افغان سرتیرو ته تنخواه ورکړي. لدې اعلان وروسته د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې پلټونکې ادارې سیګار راپور ورکړ چې واشنگټن او کابل اصلا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. سیګار دا هم ویلي و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر هیڅکله ټاکلې اندازې، یعنی 3,250 ته نه دی رسیدلی. د خیالي سرتیرو د موجودیت یوه بیلګه په هلمند کې لیدل کېږي، چیرې چې د دغه ولایت د امنیت قمندان آقانور کنتوس په وینا د پولیسو 40% تشکیلات خیالي دي. اخوا د کورونی چارو وزارت مرستیال ویند نجیب دانشوی د پولیسو زیاته برخه بایومیټریک سوي او که اړتیاوي نو بیا هم د کارت چمتو دي. شغله دانش زیاته وی
پیمونی
که اشاره میشه که افرادی دوی حقش میره مراتب و کمده نسبت و آقا تا چی ویل کیشی ده پولیسو پا تشکیلاتو که نشته یا غایب دی. د پوځي او سیاسي چارو کارپو اسحاق قطمر بیا وایي د افغان ځواکونو په لیکو کې همدا فساد د نامنوې په خپرېدو هم بیا اغېزې نه دی پاتې سوی.
یو چې دا خیالي پولیس پوځي چې دا د دې سبب ګرځېدلی چې جنګ سي پر مخ لاړ شي، زه فکر کوم دا به د دولت لپاره یو لاسته راوړنه وي چې دوی دغه خیالي پولیس او همدغسې خیالي سرتیري
شغله اتمر وای تر غوچ لوړپوړي چارواکي په دا ټول فساد کې شکل نه وي، سیمه ایز مسولین هیڅکله په دومره پیمانه فساد نسی کولای. د زیاتوي چې که حکومت ژر تر ژره دا ستونزه حل نکړي نو نړیواله ټولنه به په وارسا کې له افغان ځواکونو سره پر شو مالی ژمنو بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دا چې د کابل چاپ رسپانو په کومو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي اسدالالدین ورته کتنه کړې ده.
د پاکستان پر وړاندې د نړیوالو د دریز بدلون او په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتوالی د کابل چاپ د نن رسپانو مهم مطالب او تبصرې دي. هیواد دولتي رسپانې په سرمقاله کې لیکلي چې افغانستان د امریکا د کانګرس د پریکړې تود هرکلی کوي. په سرمقاله کې راغلي د امریکا د کانګرس هغه غونډه ډیره ګټوره وه چې پاکستان د امریکا دوست دی که دښمن تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډه کې د امریکا د کانګرس مشر سیلمون وویل پاکستان د امریکا پر وړاندې دوه مخی سیاست لوبوي او د سیمې او نړۍ پر وړاندې یې پالیسي خطرناکه ده. د ورځپاڼې په باور د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه له استماعیه غونډې وروسته پریکړه کړې چې پر پاکستان مرستې بندې او بندیزونه پرې ولګوي. ویسا ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د پاکستان په اړه د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل خبرو کړو اسنادو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه اسناد د دې ښکارندوی کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په لومړي سر کې پاکستان سره د اړیکو د جوړېدو په هڅو کې تیروتنه کړې وه. په سرمقاله کې راغلي د ښاغلي نبیل لخوا خبر کړي اسناد دا ښیي چې د افغانستان د جګړې په دوام کې د پاکستان استخبارات لوی لاس لري. د سرمقاله لیکوال ویلي حکومت باید هڅه وکړي چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې له امریکا او ناټو څخه عملي مرسته وغواړي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتوالي ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې کابل یو بې پوښتنې ښار دی. په سرمقاله کې راغلي د کابل اوسیدونکي د امن احساس نه کوي او تېره ورځ د 11 امنیتي حوزې اړوند د مدینه بازار په سیمه کې نامعلومو وسلوالو دوه کسان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. د سرمقاله لیکوال ویلي په کابل کې د ناامنۍ یو لوی لامل د تورې ښیښو لرونکو موټرو موجودیت او غیر مسؤوله وسلوالو ته د وسلو ویشل دي. سرنوشت بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، ناامنۍ مه پټوئ، مخه یې ونیسئ. په سرمقاله کې راغلي، امنیتي چارواکو دا پتهیلي چې د امنیتي پیښو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړي او ژورنالیستان د امنیتي پیښو له پوښښه منع شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي، پر معلوماتو بندیز د حل لاره نه ده او حکومت ته پکار ده چې د امنیتي چارو د کنټرول لپاره باید په نورو لارو چارو فکر وکړي.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام ترو بجو پرې په منځني صفه 1289 په ټوله افغانستان کې خبريږي او په همدې صفه د ماخام لو د سهار ترو بجو پرې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. د محل 2:30 بجې دی صفه الله ستانګزای استډیو ته راغلی دا او د دې محل لند خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیه د حکومت په وړاندې د ځینو پوځیانو د کودتا د هڅې په اړه اندېښنه وښوده او دا کار یې غندلی دی. دفاع وزارت وایي د دې لپاره چې د خیالي سرتیرو په اړه ګنګوسې حل شي، یو ځل بیا د ملي اردو پوځیان بایومیټریک کوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبله ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دغه کمیسیون نن هغه رپورټ خپور کړ چې 1990 کال پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله په ډاګه کوي او پکې د مرګ ژوبلې 14% زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په ترکیه کې د حکومت په وړاندې د یو شمېر پوځیانو تر ناکامې کودتا وروسته 1513 پوځیان نیول شوي، 15 جنرالان او 9 ډګروالان هم له دندو لیرې شوي دي. او د فرانسې په نیس ښار کې د شوي برید خوربانیانو په درناوي لپاره 3 ورځې ملي ماتم اعلان شوی دی.
پامو کې لازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د مالیه وزیر او د ډنمارک د بهرنیو چار وزیر پر مهمو اقتصادي او د ګمرکي اصلاحاتو په اړه په افغانستان کې خبرې وکړې. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی او د ډنمارک د بهرنیو چار وزیر کریستین ینس په افغانستان کې له اداري فساد سره پر مبارزې، مالیاتي سیستم او د بروکسل کانفرنس ته د چمتووالي په اړه خبرې وکړې.
هدف دا و چې دواړو لوریو په افغانستان کې د شوو کارونو یا فعالیتونو په اړه بحث وشو چې مالیاتي سیستم په اړه، ګمرکاتي سیستم په اړه، اصلاحاتو په برخه کې فساد سره د مبارزې او همدارنګه د افغان حکومت د چمتووالي په اړه چې د بروکسل کنفرانس لپاره لري.
ښاغلی عبدالرحیمزی زیاته کړې چې د افغانستان د مالیه وزیر همدارنګه د ډنمارک د بهرنیو چار وزیر ته د مالیه وزارت د لاسته راوړنو او د عایداتي سیستم په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې په کابل کې د افغانستان او ایران ګډ نندارتون جوړول د دې لامل کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پیاوړې شي. د سوداګرۍ او صنایعو خنیم رسیال خانجان الکوزینن په کابل کې د افغانستان او ایران د وړو صنایعو د ماشين آلاتو په ګډ نندارتون کې ویل چې د دواړو هیوادونو سوداګر کولای شي چې د دغه ډول نندارتونونو په جوړولو سره خپلې تجربې شریکې کړي. له بلې خوا د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خنیم رئیس مهندس افخی ویل چې تکوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ډول نور نندارتونونه هم جوړ کړي. په دغه نندارتون کې د وړو صنایعو ماشين آلات د څلور ورځو لپاره نندارې ته ایښول شوی دی. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دی: یو بوجي وارداتي اوړه 1,300 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 2,450 افغاني، یو درنیمنی بوجي ورجه 1,550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1,500 افغاني، او نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 9 او 1 لیټر ډیزل تیل په 15 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن په کابل کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 80 پوله، یو یورو 50 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 90 افغاني 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 545 افغاني.
نجيب زمان و چې اقتصادي خبرونه اورول. اوس هم بیا یو نړیوال موضوع. په تیر دو کلونو کې په فرانسه کې ګڼ توریستي حملې شوې چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله وختي. په تیر دو کلونو کې په فرانسه کې د پیښو کرونولوژي له مرلې بشیر څخه اورو.
د فرانسې په نیس ښار کې د دغه هیواد د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال یو کس د خلکو پر ګڼه ګوڼه په سرعت سره لارې وروسته او 84 کسان یې ووژل. په فرانسه کې په تیرو دوو کلونو کې یو شمیر حملې سوي دي. د 2015 کال په پیل کې د جنوري په 8 نیټه حضرت محمد ته د منصوبو کارتونو له خپرېدو وروسته په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر حمله وسوه او پکښې 11 کسان وژل شول. د جنوري په 8 نیټه د پاریس په جنوب کې یو پولیس وژل سو او یو لاروی ټپي سو. د جنوري په 9 نیټه د پاریس په شمال لویدیځ کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو په مقصد د پولیسو عملیات روان و چې یو وسلوال کس په یوه مغازه ننوت او څلور کسان یې وژل. د 2015 کال د جون په 28 نیټه د فرانسې په لیون ښار کې د امریکا د ګازو په یوه فابریکا له لارې سره ننوت او په پایله کې چاودنه وسوه. د همدې کال د اګست په 28 نیټه په فرانسه کې یو وسلوال کس له کلاشنکوف او چاړې سره په یو تیز روان ریل کې غوښتل پر سورلیو حمله وکړي چې حمله یې د درو امریکایي مسافرو لخوا خونسا سوه. د 2015 کال په 14 او 14 نیټه په فرانسه کې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه حمله وسوه چې په پایله کې 130 کسان وژل سول او تر 350 زیات ټپیان سول. د دغې حملې مسؤلیت اسلامي دولت سخت دریځ ډلې منلی و. د روان 2016 کال په جنوري میاشت کې لومړی حمله د موټر په واسطه د فرانسې پر څلورو عسکر وسوه چې په والنس ښار کې د یوه جومات ساتنه کوله. د جنوري په 8 نیټه په پاریس کې د پولیسو پر یوه حوزه حمله وسوه. تر دې حملې مخکې په نیس ښار کې وروستۍ تروریستي حمله د روان کال د جون په 14 نیټه وسوه چې پکښې یو پولیس افسر او میرمن یې ووژل سول او د دې حملې پړه هم اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر خپله غاړه اخیستې وه.
درنو اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګه
حقیقت څه دی
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. سره لدې چې دا مهال په افغانستان کې شپږ مخابراتي شبکې فعالیت کوي او د دغه هیواد دوه پر درېمه برخه وګړي له ټلیفوني خدماتو استفاده کوي، خو لا هم په افغانستان کې د ټلیفون او انټرنیټي خدماتو کیفیت ناسم او بیې لوړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي ناکافي امکانات، د ظرفیت نشتوالی، ناامنی او ځینې نورې ستونزې دي چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو پر فعالیت اغیز کړی دی. دا چې د مخابراتو وزارت د دغې موضوع لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي، دا او دې ته ورته نورو مسایلو باندې ما محمد حدیث پردیس د حقیقت څه دي په خپرونه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له مرستیال ایمل مرجان سره مرکه کړې ده.
مننه کوم مین صاحب چې وخت راکړ. سر کې په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په باره کې لنډه رڼا واچوئ چې مونږ له کومو جدي مشکلاتو سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مصونه ګړندي پرمختګونه.
ډېره مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا له صفر نه شروع کړه او په 15 کالو کې مونږ ډېر د نظیر کشف درلوده او مونږ وتوانېدو په 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو دغه ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د اسیمینا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. د یو برخه د نوري فایبر د زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نو جزئیات لري، په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو مورته اشاره وکړه چې په تېرو دریو کالو کې یا په مجموعي ساته وایي په تېرو 15 کالو کې مخابراتو سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د ټیټې شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده؟ اول تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي.
طبعا کارونه ډیر شوی دي ستونزې ستا پکې او د ستونزو نه موږ هم نسترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چپت شوي یو. هماغه وجه چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې له لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته راځي سټلایټ په طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی. مونږ باید د خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درکړي پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو تاوان د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده تر څو چې مونږ هر ګډ د افغانستان ته رسیږو. یعنې کله تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ د مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قرارداد ته ورسیږو چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بای راټیټه کی او د انټرنیټ کیفیت به ښه کی. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګټ دا لرو چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګټونه مونږ ځان ته ایښي دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی.
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سیندمونګه وطنوال دي پرته لکه چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی موږ سره دادی. څو فاکتور دي. یو خدای ته دی چې نفوس دغه چې بازار ډیر غټ ده. اې دی چې بازار هغه غټ نه نو څومره چې بازار غټیږي هغه غمره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په اساس باندې د موږ بازار لګونه ورل یو په سلګونو مليونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه نفوس. نو یو دا فاکتور ده. دون فاکتور دار چې دی هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 40 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسی. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په اتاق کې یو کس مصلا او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغه هوادو کې چې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگران ضرورت نه سره پایا ولاړه ده چې دغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي په دې یو دقیقې باندې تقسیمیږي. بل برخه دار چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هندو پاکستان سره مثلا مقایسه کوو د هغوی قدر له مونږ نه ډیر زیات ده او مونږ نه ډیر پوه هم ده. اخری موضوع سره هغه د امنیت ده. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ لبل خوانه. موضوع د ټاکس په دغه سکتور مې ډیر زیات ټاکس را روان ده. د دې غلاس فیسره ټاکس نه مخکې هم د مخابرات سکتور یو لاغه سکتور څخه راځي ډیر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګیدل. یو د غلاس فیسره موضوع لا هم په دې باندې ډیر تاثیر کوي. یعنی له سید یو خوانه د کتل کې چې لاس فیسره ټاکس د مشتری له جوازي خونه دا راسن په دې باندې تاثیر کوي ځکه مخکې کتا سل افغاني کارت اچون او تابه د شرکت سل افغاني ورکولې او د شرکت ته 90 افغاني ورکې. نو کې د 15 میلیونه مشتری ووسیږي او 15 میلیونه مشتریان څخه ټول لس افغاني کم د دې مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی. نو دې په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایل په دوی باندې اوسه تاثیرات اوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي، د ټاکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفېږي.
څه اوس دغه فیصله د ټاکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوري څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې موږ وکړ سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې موږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې موږ ځای په ځای کړی ده، له هغه سیستم نه موږ ډېر مطمئن یو چې هغه معلومات چې د شرکتونه موږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي، خو تر څو چې موږ وتوانیږو لا مطمئن اوسیږو او لا د شرکتو دغه معلومات موږ ته کره واوسیږي، موږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه موږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د اړتیا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه پرې شبکو کې نصب شي.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه، په قندوز کې یعنی ماخام وروسته ټلیفون نه تر سهاره پورې کار نه کوي مخابرات شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد په اتو ولایتونو کې مخابرات شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درته ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړي؟
بله، دغه کوخ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده. موږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغسې په شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی. تاسو باید شبکې بندې وساتې. تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو موږ سره دا مرسته کړې ده چې موږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي، نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي. وختن فوختن په بعضو ساحو کې باندې د 15 بجو نه وروسته بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې باندې، نو داسې دقیق لیست موږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی باندې اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه دې وخت کې ستونزه نشته؟
موږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل شو موږ په دریو میاشتو کې تر څو چې موږ خپل اداري مسایل بیرته سره راټول کړو موږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
کړو.
آزادي راډیو لوونه ترو
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. کله استاد درته ویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم، سختې پوښتنې مې درته راوړي، دا ځل به په اسانۍ رانه کامیاب نشي، او څه چې په کتاب کې دي ټکی په ټکی هماغه ځواب ولیکئ، بل نه منم. یا دوستانو، دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړې چې پارچه مو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي، خو استاد کې نه در سره اخیستي او اختارونه درکړي. همزول، په افغانستان کې د خونځیو او پوهنتونونو ازموینې څه ورستونځي لري چې ځوانان ترې ځورېږي؟ د دې اونۍ په تاندې څانګې کې همدا موضوع څېړو. زه نورګل شفق. ملګرو، ملګرو که ډیر لایق شاګرد ته هم د ازموین یا امتحان نوم واخلی نو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي. څه ډول پوښتنې به وي؟ ناوخته نشي، څه رانه پاتې نشي، سا ونه شم، د پلاني نمرې رانه ډیرې نشي، او داسې سل شل پوښتنې د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي. او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته ووایي چې پوښتنې مې سختې درته راوړي، وخت به ډیر کم وي، زه به در سره ګورم، نو شوخ د شاګرد یا د محصل زړه دی چې خولې ته نه راخیږي. دوستانو، دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې څه وایي.
لینا مرخیل هم د کابل ولایت څخه. کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو ترس ځان ته لري. امتحان یعنی تهدید، تهدید د استادانو. دا رقم خبرې کړي، یعنی ما چار نیما کې آسانه سوالونه راوړي و سالانه کې زه تاسو سره ګورم، یعنی سخت سوالونه راوړم.
منم لطیفه ده د لیسې سوریا څخه. وخت مو ته سوالونه راکوي استاد، موږ ډېر سرو تخرو درس لرو ولې نه لرو؟ څه مراد څه درس ووایي؟ او ته ولې مرایي چې سوچي پوجې نه یې خو سوالونه ته غلطیږي. تېر
زما په نظر دغه انتونونو کې یا مکتبونو کې لسو کې چې کوم امتحانونه اخیستل کیږي، اکثر استاد خپل هغه سختوالی او ځان خیف محصلینو ته محصل په امتحان کې راګیر کی، محصل په هغه پارچه کې وزوري، فشار لاندې راولي.
همزولو ګیلې معنی ډېرې دي. یو خوا د ازموینې فشار او محدود وخت شي، او بل خوا داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال وو، استاد ته مې وویل چې استاده دغه سوال څه مبنا لري. هغې راته وویلې چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاده چې تحلیل مې کړل نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته رهنمایي راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې فاصله در نه اخلم. فاصېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي نو د خپل آینده تاوان دی، او په آینده کې تاسو
ملګرو. د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې ماسټري کړې وایي، د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه یې ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسېدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود، یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري، هغه محصل ته ویل مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم به مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېره مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم وپوهېږي، لسه ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي، او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاری لپاره امتحان اخلي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاری لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم، چې څوک ناکامولی شم، څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې سیګریټ دی د سم کې نه وای څکولی، بیرون د څکولی وای. هغې ورته وویل چې فکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وای ته څوک یې؟ زموږ چې د پانتون په کچه باندې دغه حال وي، نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نه غواړي چې په کتاب کې دی. بل ځواب که هر څومره قانع کوونکی او کره هم وي نه منل کیږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي، خو یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا کتاب نه خارج جواب دی، یا از ما چې تا ته کوم تدریس کړی، یا مغه تعریف نه دی، یا مغه موضوع نه دی، یا ته ولې مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکړی ماته.
خو استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل جواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي.
داسې سوال هم شته چې یوازې یو جواب لدی، یعنی یوه طریقه او سې چې دغې طریقې نه مخته تللی اوسي، خو خو کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوال هم شته چې په څو طریقو خلک کولای سي چې حل کړي. کله چې محصل بیرونی مطالعه ولري نو کولای سي چې هغه سوال په بل رقم حل کړي. کله چې استاد معلومات ډېر نه که یو څوک فرزندی او بل کتاب نه رفرنس ورکی او سوال حل کی، نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وی نه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستان اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلې شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته. الحمدلله د خپل ټولګي اول نمره یادوي چې دوهم نمره ترې تکړه وو، او وحید الله هم وایي چې اول نمره به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سم نه وو، خو بیا به هم اول نمره شو.
زه خپل د دې خبره شاید مې زمونږ اول نمره وو، دویم نمره دغه نه لایق وو، اما دویم نمره په ماغه دوم نمرګي باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمره وو. حتی کې بل تم ستاش کې چمتیا نور کړو اول نمره ناکامه شوې ده. البته مانو چې څوک تکړه
اول نمره دی، له هغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو، تاسو څنګه کړه؟ هغه وایي چې نه، هغه جواب دسی دی، کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی، ولی وروسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل تر تله امکان لري استادان داسې دغه پارچه دقیق هم نه ګوري، وایي چې دا اول نمره دی نو بنا انده لایق دی. یو شکل انحصار دی، نه غواړي چې یو بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو، کله کوم محصل یا زده کوونکی په خپل نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي، نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ د ځوانانو ته وګورو.
ما خپل نمرې هم خړلې دي، پارچه راوستل خو بیا داسې مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي. هغه ډاری یک پارچم راوباسي بیا نور مضمونو کې پات کیږي، هغه ځان غلای نه
ستوي. ازموینه کې ما ډېر ښه درس ویلی وو او ښه ورقه مې مال کړې وه. کله چې نمرې اعلان شولې نو 50 نمرې راکړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خو له دې نمرو نه راضي نه یم، ما په ورقه راوباسه، ما عریضه مې وکړه، نو چې کله ریاست ما ورقه ما ته راوباسه، ما ته استاد چې زبتا سره بل ازموینه کې ګورم.
ما په خپل سوز لازم کړی زغ خپل پرچر او بسمه منتدیده پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي د بارم نه راپستري. ما کوم نورم قناعت کړی دی وس.
همزول استاد صبوری وای چې ډیر لږ استادان به د پارچېل رايستلو یا بیا کتنې سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی.
په انجینری کې ایمو پیاد د چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیولای و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی یو نور استاد نن وي دغه پارچه مو چک را ومیدل چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح رايستلای ده، نو بیا نمره هم ورکړه. دغه استادانو چې د تجدید نظر سره جوړی نی هغه ډیر کم دی. فرضاً کله کله دسم کیږي چې یو محصل پورا نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد دغه مکمل سوال غلط نیولی، نو بیا په کمیته کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل تو نمره باید یوسی.
خو دوستان، وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان وی چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
پدین نظر لپاره چې کله موږ غریزي کوو نو یو آیت تک وی هغه هم له استادانو لړل نه وی آیت، بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي. نو استاد هیڅ کله د بل استاد ځکه هغه همکاران نه پغی دره کې دغه مختنه ودرېږي. استاد سره خپل استدلال کیږي نه، خو کارتون استدلال وکي وای دغه پلان کې جوز د غلط کړی دی، اوس کده یو عادي جوز چې ما غلط کړی مثلا د لسونه یو جوز یو عادي 15 خو ما حق کیږي، څلور خو ما حق کیږي، اته خو ما حق کیږي. بنا نیمه سوال باندې چلی پاره کش کړی دی، سوال دی بیخي غلط حسابي. زیاتره اوس موږ هم مسلین دي چې تجربه لري وای هیڅ فائدہ نه کوي. بنا لاش یو ورته وکړي قبوله که خطی خو که قبوله نه کړل له تیر شل دغه موضوع نه کار تومره د موضوع ته وچیړې دا غومره دی په نقص تمامېږي.
دوستان، ما ویل ښه د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل،
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمرې دا سلایت له استاد نه واخیستل شي، نو هر شاګرد دا جرأت کوي چې هغه استاد کته درس نشي ورکول ورته چې موږ د استاد نه دی پکار، و سر ته د استاد په لاس کړي، نو هغه څه چې وغوړی کولای شي.
خو همزول استاد صبوری بیا په دې نظر دی چې که په کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د وروستي امتحان نمرې راکم شي، نو مشکل حلیدلی شي.
یوازې د امتحان د شاګرد زده کولو اندازه نه ده، استادم دلته امتحانی کی چې استاد تونه توانیده لیده چې یو شاگرد یو شای زدکی، نو امتحان د دوارو امتحان ده. زه اکثرا کوشش کوم چې امتحانونه یوازې د سمستر په نیمایی که او د سمستر په آخر که ونخلم، کار خانگیانه ولرم محصلینو ته چې هغه هم نمرې لري، پروژه ورته ورکوم و هغه خپله نمره لري، یو موضوع باندې چې هغه لیکنه وکړي نو هغه به ډیر زکی. که مونږ یوازې دوه امتحان ولرو بیا نو شاگرد باندې ډیر فشار راځي که امتحانونه د نمرې وویشل سي په سمستر کې په کار خانگیانه باندې کویزو باندې پروژه مسئله تور کلسی کورنای کار مسئله تور کلسی، نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یوا د سلونه دیش نمره په فاینل کوس یا چلویک نمره په فاینل کوس، نو بیا استاد هم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولري. ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی، بیا هم نسی کولای دا، یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي.
او ملګرو، نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزي مؤسسه یادونه کوي او وایي چې کده امتحان په پارچا د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شي، نو نه به استاد له چا سره کینه وکړی شي او نه هم مرسته.
یو وخت کې عربو یوه موسسه وه، دوی به څه کول، پارچې به یې اخیستې، د پارچې تر څنګ به یې واړه وړکۍ ټوټه د بلې پارچې په کونج سرېښوله، په هغې کې به نمبرونه لیکل شي وو. زده کوونکي به په وړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه، په لویه پارچه کې به سوال ځوابوه، بیا به دغه وړې پارچې ترې بیلېدې. استاد ته به پارچې مخکې کېدې، هغه به نه پوهېده چې دا د څوک دی، د چا زوی دی. دوی ته به یې نمرې ورکولې، وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې، هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وصلېده، تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه. په دې وخت کې استاد به نه کینه کولی شوی د زده کوونکي سره، نه به یې مرسته کولی شوی د زده کوونکي سره.
ښه دوستانو، په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنی د ازموینو سیستم ښه نه بولي، او وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټرینینګونه ورکړل شي.
اکثر موږ باید په سیستم باندې کار وکړو. په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده. یعنی موږ باید د پوهنتون په سطحه او بیا د پوهنځیو په سطحه او بیا په ډیپارټمنټو په سطحه باندې خپل پالیسیانه ولرو چې په کوم رقم باید موږ باید امتحانونه واخلو. اوس موږ لرو، لوایح لرو د امتحانو، لیکن دا نه تطبیقیږي. استادان پیداگوژیک ترینینګونه نه دي اخیستي په کوم رشته کې څه رقم سوال راول سي، دغه موضوع استادان ته نه ده پویول سوی. نو ضرورت داده چې هر دو کال هر درې کال باید نوی میتودونه د درس ورکول او نوی میتودونه د امتحان اخیستلو او ته معرفي سي په ورکشاپو کې، په سیمینارو کې. کله چې یو په یو اکادمیک ځکه یو سیستم اوسي د امتحانو، بیا نو د معسل حق نه تلفیږي.
لایق درناوی دی او لایق دی احترام دی.
همزولو د دې اونې ته اندې څنګه هم دوم روات بریالي اوسه.
درناوی دی او لایق دی احترام دی. معلم است مقام ته زمو سلزل سلام دی.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.